سلامونه خو چاري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالم د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي اساسي طارق علي بخي ته ورسره مر پلاوي په کابل کې لطالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغان چونو خصوصو د حقونو په اړه خبري کړې دي د سازمان په وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي دي پلاوي د اپریل 19 کابل ته سفر کړی او د طالبان حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفي سره یې کتلي دي ورته وخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي طارق علي بخي په مشوره د اسلامي همکاري سازمان پلاوي امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړل د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان جنو خصوصو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کوي د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون پر ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنجشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 150 ملي متر او د واورو اندازه به له 15 تر 150 سانتي متر وي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 تالو ته رسیدلی دی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د 95 پورې سم څلور افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن یې 13 شنبه د تبریز په زندان کې اعدام شوی و هغه څلور کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی و افغانستان د میشت ټولنه وای 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته دي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوی د دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان د میشت ټولنه لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیر یو شتو میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوی لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د استاسو جرګې لخوا له اوکراین تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د کیف لپاره د دې مرستو د بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربروک تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلي دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحه تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ وښود دا مالي مرسته له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او په نوشنبه په ګډه دواړو ګوندونو ته تصویب کړه دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي او د هسپانیا په قناری جزایرو کې شاوخوا 15,000 کسانو د ګرځندوی د زیاتوالي پر خلاف مظاهره وکړه د دولتي تلویزیون او ال پایس ورسپاره د راپور لمخې په اتو جزایرو کې دغه مظاهره چانو د ګرځندویانو د شمیر کمیدو او د استوګنې د ځایونو د کرایې کمیدو غوښتنه وکړه مظاهره چانو له ځانونو سره شعارونه هم لیکدول چې ور باندې لیکلي وو ګرځندوی کرایې کورونه زیاتوي او یا جنت په کانکریټونو نه جوړیږي راپور نه وایي د هسپانیا د ساحو ته د ګرځندویانو زیات تک د دې سبب شوی چې هلته د کورنو کرایې لوړ شي او ځایي خلکې د پرې کولو وس ونه لري درنو اړیدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپور نه واوري یو ځل بیا یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د معاشونو امتیازاتو د نو ورکړې لامل یې اعتراضیا غونډه کړې ده په کابل کې دغه تقاول شوی او کسانو د طالبانو له حکومت وختنه کړې ده چې د تیرو څه باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې ورکړي تقاعد شوي کسان وایي شمیر یې تر 1,100 اوړي چې بې وسه او بې وزه دي او عمر ته په کتو یې څو کار هم نه ورکوي له دوی یو شمېرو ازادي راډیو سره ویلي دي چې د اعتراض پر مهال طالبان ورسره ناسم چلند هم کړی دی
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي څه باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړې خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه
زمنګا د متقاعدینو مشکل ډیر بحرانی سوی ده، بیخی اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضی ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده، او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړ شوي، په سختو ستونزو سره دوچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
سلور 15000 متقاعدین راټول سوي وو. د تقاعد له ریاست یو غوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکي او پوځي تقاعد سوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړې یې ژوند تریخ کړی دی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر روسي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې پر اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلاري ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس لمخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځه غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د 10 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د 2 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو د چپی کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور لمخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی، پوجل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي، ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بیځایه سویو په نور شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال 8 اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې 8 مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6900 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د 6 ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې تر څنګ ازادي راډیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درس دی په ازادي رادیو .com کې نه یوازې موږ خبرونه اوري بلکې ټول خبر شوي مطالب هلته لوستلای شئ. د ویډیو برخه هم فعال ده، ځنې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې د ازادي رادیو پر ټولنیزو پاڼو خبرې شوي دي، په پاڼه کې هم خوندي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ ځان سره وڅارئ. د ازادي رادیو انسټاګرام، یوټیوب چینل او فیسبوک او ایکس شبکه ساسي په خدمت کې ده. تر خو یې زموږ د واټساپ چینل هم در سره فالو کوي. د دې تر څنګ چې هلته به خبرونه ساسي د ټیلیفون رسیږي، بلکې خبري بولیټن هم چې په لنډ ډول باندې مهمې پیښې د افغانستان سیمې او نړۍ رانغاړي هلته اورېدلی شئ. د خبرونې په پیل کې مې ژمنه وکړه چې لویه برخه د دې پروګرام 2 اونیزو پروګرامونو ته مجله شوې ده. دا پروګرامونه یو په بل پسې خبرېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلن کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اوروریم چې ټول نماسر د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم. دوی ځان د ګرانو مانو دی، همه عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع څیړم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روان ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې، ځان یو کس بولي چې په هغه باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لورې دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا د هغې غرور ماتیږي. هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کیږي، شرمندگی هغې ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې، په هغې کورنۍ کې هغه ځای چې خپله مخکې فکر یې کوه هغه ځای نسي خپلولی. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپلو ځوان